السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. ولی حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مسبخین دریو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیز پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو. اول خبرونه له منور شانو.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د سبانی زمینی انتخابات لپاره په سلګونو پولینګ سټیشنې حساسې ګرځولې دي او د فلسطین د صحت چارواکي وایي 13 ورځې اسرائیلي ځواکونو له پولیسو سره نږدې وو احتجاج کوونکي وژلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره ملاقات کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د دې ناستې تصدیق وکړ، خو د خبرو اترو په اړه یې تفصیل ورنکړ. په تیرو څلورو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې اترې کوي. د امریکا او افغان حکومت لخوا لا تر دې دمه د دوهې د پرونی ملاقات په اړه څه نه دی ویل شوي. بلخوا نن سهار د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له زلمی خلیلزاد سره ملاقات وکړ. د ولسمشر له ماڼۍ ارګ نه خبره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د زلمی خلیلزاد له راپور او هلو ځلو څخه په مننه وویل. د هر هغه قدم هڅې هر هغه اقدام او هڅه ستاینه او قدردانی کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره وي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي وفد دغه سفر چې نږدې لس ورځې مخکې شروع شوی وو سبا پای ته رسیږي. نوموړي په دې سفر کې د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او قطر د سفرونو پر مهال د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کېدونکو زمینی انتخابات لپاره په سلګونو پولینګ سټیشنې حساسې ګرځولي. د الیکشن کمیشن لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سبا له با د خیبر پختونخوا په یو قامي او نهه صوبایي، د سند صوبې په یو قامي او دوه صوبایي، د پنجاب په نهه قامي او یولس صوبایي او د بلوچستان په دوه صوبایي حلقو زمینی انتخابات کېږي. د خبر پاڼې له مخې د خیبر پختونخوا د بنو د قامي اسمبلۍ ان اے 15 حلقې 115 نوی پولینګ سټیشن حساسې ګرځول شوې. دا راز په مردان، سوابي، نوخار، پیښور، سوات او ډیر اسماعیل خان کې هم ګڼ شمېر پولینګ سټیشن حساسې ګرځول شوې دي. د الیکشن کمیشن خبر پاڼه زیاتوي چې د سلور واړو صوبو په دې ټاکنو کې ټولي 1928 پولینګ سټیشن حساسې ګرځول شوې. د دې انتخاباتو د امنیت چارې پوسټ تر سره کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې ډیر زر با قبایلی سیمو کې بلدیاتی انتخابات کوي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې عمران خان زیاته کړه چې په دغو سیمو کې د پولیس نظام به ډیر زر عملي شي، په سکولونو کې د استادانو د نشټوالي ستونزه به هم اواره شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د سینیټرانو مشر اورنګزیب خان وویل
پرائم منسٹر سره موږ میټینګ وشو نو غو متدا یقین دلی راکا چې بالکل ټول نو اول به ان شاء الله تعالی د ستاسو د کوم پراپر ریفارم دی دا اوس پر پچینل نو اوس په پچینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دوه سرا د ان سی ایوارډ زبان کړو د 100 عرب روپے به سلانه درکو هغه نو به ان شاء الله ټول نو اول ان سی میټینګ راوځي شي.
پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د آئینی بدلونونو لارې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره د زمکولو آغاز کړی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د غورزنګ د ممبر سازۍ او تنظیم سازۍ په کارونو بوخت دی. نوموړي 13 ورځ په کوټه کې بلوچستان بار اسوسیشن ته خپل وینا کې ویل چې لسمه مودې راهیسې د عوامي جلسو لړۍ کم کړې او د غورزنګ منظمولو ته یې توجه ورکړې ده.
کام سره د مشورې هم ضرورت شو او هغه کار چې نن د وخت ضرورت وو هغه موږ شو په زبردسته طریقه سره هغه کوو. چې کوم پبلک جلسه دی هغه مو دغه وجه نه کمی کړی دی.
د روان کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د ماویرای عدالت وجنې نه پاس د مسید ژغورنې غورزنګ په نامه د تنظیم مخته راغلی و چې بیا ورله د پښتون ژغورنې غورزنګ نوم ورکړل شو، خو تر اوسه یې تنظیمي ډانچه مخته نه ده راغلې. د کورمه قبایلی ضلع استادانو د ډاکه ورکړی چې غوښتنې ونه منل شي نو په سیمه کې بسکولونه بند کړي. دوی غوښتنې کوي چې د استادانو بې ځایه تبادله دې بندې، د ترقې ځنډول شوی لړۍ دې بیا بحال او په خالي چوکیو دې نوي استادان برتی کړل شي. تیر ورځ د پړشینار پریس کلب مخې ته د برا کورمه آل ټیچر اسوسییشن د سوري لاندې استادانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د یاد اتحادیې مشر زاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
مو یو هفته ټیم ورکړی دی که یو هفته کښې زمونږ دا منلې ونه منلی شي به مونږ ورځو، سکولونه به هم بندوو او ټیک ټاک به مروډ هم بندوو. بالکل مونږ به ولاړو تر هغه پورې به ولاړو چې څو پورې زمونږ غوښتنې پوره نه شي.
بلخوا حکومتي چارواکو استادانو ته په دې اړه د مذاکراتو دعوت ورکړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي تیره ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې اووه احتجاج کوونکي وجلي او یو سل څلوېښت یې جوبل کړي دي. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 1500 احتجاج کوونکو په دوی د کاڼو ګزارونه، ګرنیټونه، بمونه او چونکي توکي ورغورځولي دي. پوځ زیاتوي چې سرتیرو یې په یوې داسې ډلې ډزې کړي چې د اسرائیل او غزه ترمنځ په پوله لګېدلی باډ یې مات کړو، یوې سرحدي پوسته باندې یې برید وکړ. د فلسطین د صحت وزارت وایي چې د روان کال د مارچ د دیرشمې نه شروع شوي احتجاجونو کې د تشدد په پیښو کې خواوشا 200 فلسطینیان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت هغه امریکایي پادری انډریو برانسن د خپل کور د نظربندۍ نه خوشی کړی چې پرې د ترهګرۍ تورونه وو تمه کېده چې درې کاله به قید شي. د ترکیې په الیګا ښار کې یو عدالت هغه خوشی کړی دی او په د فیصله کې یې ویلي چې هغه وار له مخه په قید کې وخت تیر کړی نو نور قید به نه تیروي. د برانسن له وجې د انقرې او واشنګټن ترمنځ سفارتي تعلقات سخت خراب شوي وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د کرنسیو بیې او موسم حال وایو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 132 روپۍ اخیستل کیږي او په 133 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپۍ او 10 پیسې او په 101.50 روپۍ. یو یورو په 178 روپۍ او 30 پیسې او په 101.50 روپۍ او 60 پیسې. یو درهم په 50 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 50 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپۍ او 10 پیسې او په 30 روپۍ او 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 340 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 320 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 18 او یو کم 10 او په کوټه کې 3 او 10 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر لغړو سره ملاقات کړی دی. په پاکستان کې سباله په 15 قومي او صوبایي اسمبلیو حلقو باندې ضمني انتخابات کیږي. د قبایلي سیمو سینیټران وایي وزیر اعظم عمران خان ورته د اصلاحاتو عملي کولو ډاډګیرنه ورکړې، خو پوهان وایي په دې لاره کې رکاوټونه موجود دي.
کچری حکومت ان ټی اوارډ لپاره صوبې په دې پاکه آماده کړي چې هغه زر تر زره دغه 3% خبره د دې رقمنی او دغه پیسې دي هغه پولیټیکل ویل چې دوی هغه خوشته دي.
په جمرود کې د خیبر د تیرا اوسیدونکي وایي د دوی د غیر رجسټر شو گاډو مسله دی ورته حل کړل شي.
مونږ هم یو گاډی د کور د استعمال لپاره واخستلو، خو هغه هلته علی مسجد کې ولاړ دی. علی مسجد نه چې راولو بګاړي چک پوسټ ولا وایي چې نه تاسو له اجازه نشته چې دا گاډی اخو تیر کړئ. گاډی هلته بې ځایه ولاړ دی، خراب شول.
ونی زغ پرونه سر وکي بعد افغان هنرمند محل واک خبره واوره.
او بعد لغه د ما ورین کا شربنو سریال کې اوسه وو میشته فکر کوم هغه وخت نو او پاره کې مال پر ډیر خې تجربه مو شو او مت تجربه اورین تجربه مې هماغه
هفته وار پروگرام جمهوریت هم لرو را سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره لیده کاته کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته د دې ناستې د خبر پخلی وکړ، خو د خبرو اترو په اړه تفصیل ورنه کړ. تفصیل راته شنونکي او خبریال طاهر خان راکوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکی مشال ریډیو ته د تایید او تصدیق کړی دی چې تیر ورځ یعنی د جمعې په ورځ په دوحه کې د دوی د سیاسي چې کوم استازي هم دغه ته موجود دي هغوی د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره غونډه کړې ده. کله چې ما د دغه کس نه پوښتنه وکړه تاسو په څه باندې خبرې کړې دي نو فقط د هغه جواب هم دا و چې عمومي موضوعاتو باندې خبرې شوې دي نور هغه تفصیل ورنه کړ. زما په نظر دا غونډه مهم ځکه ده چې د امریکا د خوا کوم ځانګړی استازي د سولې لپاره ټاکلي شوی دی نو دا دویم غونډه ده. طالبانو سره په قطر کې په جولای کې اولنۍ غونډه شوې وه او بیا دا دویم غونډه ده. خو د زلمی خلیزاد چې کوم غزی موارد مسؤلیت دی هغه ډېر اهم ذکر دی چې امریکا هم اوس داسې اشاره ورکړي دي چې سیاسي دویلاک ته هغې توجه ورکول غواړي. او زلمی خلیلزاد د پاکستان نه پس د سفر نه کړی او سعودي عرب ته بیا قطر ته دی چې کله کابل کې و هم دې هفته په شروع کې نو د کابل کې طالبانو ته او افغان حکومت ته ویلي وو چې د رسمي خبرو دپاره دی ډېر هغه با اختیاره پلاوي وټاکي. نو بیا خو کابل کې خو د سولې د شورا لخوا بیان راغلی وو چې هغوی یو داسې پلاوي ټاکلو په حال کې دي چې هغې ته د خبرو اختیارات وي. مونږ داسې هم اورېدلي دي د طالبانو سرچینو نه چې طالبان هم غواړي چې هغوی د قطر دفتر ته یا خو نور خلک ولېږي د خپلې شورا لخوا نور ځینې مشرات چې رسمي خبرې کله شروع کیږي نو چې نور خلک هم په هغه داغي په هغه پلاوي وفد کې شامل وي نو دا ښه پرمختګ دی. او داسې ښکاري چې هغه سیاسي اړخ ته کوم لارې سمېږي هغې دپاره یو بنیاد ایښودل شوی دی. اوس په ایجنډا باندې خبرې روانې دي چې په ایجنډا کې به څه شیانې په هغې کې مونږ اورېدلي دي چې د بندیانو قیدیانو مسله ده د هغې د خوشې کولو. طالبان غواړي چې دفتر په قطر کې هغه یو وار بیا خلاص شي هغه بند دا وخت کې تړل شوی دی. دا غواړي یا د خپلو مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تور دسنا لری کول غواړي. د اعتماد سازۍ لپاره دواړه غاړې په دې باندې خبره کوي او داسې مونږ اورېدلي دي چې امریکا طالبانو نه غواړي چې تشدد په افغانستان کې کم شي. پارلیمانی ټاکنه کې د اکتوبر په شرم باندې کې دن کې دي دا په خما ماحول کې وشي. راتلونکي ولسمشرې ټاکنه چې راتلونکي کال په اپریل کې دي هغه د پاره یو پرمن ماحول پیدا شي. امریکا مونږ دا څرګندې دي چې هغه د طالبانو نه دا غوښتنه کوي د اعتماد سازۍ لپاره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. زلمی خلیلزاد اوس کابل ته تللی دی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
سباله په پاکستان کې په 15 حلقو کې زمینی انتخابات کیږي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په دې لړکی ټوله تیاریانه مکمل کړې دي. د الیکشن کمیشن وای په ټاکنو کې به په وړومبي سل د ملک نه بهر پر نور ملکونو کې مېش پاکستانیان هم خپل رائے کارول شي. د کمی سملې لپاره د اسلام آباد په یو د پنجاب په تو د سند او خیبر پختونخوا په یو یو چاکو به انتخابات کیږي. د غشن د صوبای سملو لپاره د پنجاب په یو لسو د سند او بلوچستان په دوو تو د خیبر پختونخوا نه هلکو کې بعض زمینی انتخابات کې. تفصیل احمد الله نورو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه زمینی ټاکنو لپاره په ټول ملک کې تقریبا 9500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 1100 نه زیاتې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي او په دې پولینګ سټېشنو د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره د فوز اهلکار ځای په ځای کړې شوې دي. د الیکشن کمیشن تر مخه په ټاکنو کې به په لومړي ځل د ملک نه بهر په نور ملکونو کې مېشت پاکستانیان هم خپل رائے کاروي. د ذکر دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په 15 چوکو انتخابات کې دونکو دي چې پکې د قومي اسمبلی 11 او صوبایي سملو څلیری شلقه شاملې دي. د قومي سملې لپاره د اسلام آباد په ایوا د پنجاب په اتو او د سند او خیبر پختونخوا په ایوا یو چوکۍ به انتخابات کیږي. دا شان د صوبایي سملو لپاره د پنجاب په یو لسو د سند او بلوچستان په دوه دوه او د خیبر پختونخوا په نه حلقو کې به زمینی انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن تر مخه په زمینی ټاکنو کې به تقریبا 93,000 ووټران خپل رائے کاروي او د 150,000 نه زیاته انتخابي عمله به ډیوټیانه ترسره کوي. د یاد کمیشن تر مخه په انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره شپږ سوه یو شپېته کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو چې پکې د شپاړس امیدوارانو کاغذونه مسترد کړی شو. نو دا شان شپږ سوه پنځه څلوېښت امیدوارانو ترمنځ به سبا د یک شنبې په ورځ مقابله وي. د ذکر دا چې په پنځه ویشتم جولای شوي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیات یو سلو شپاړس چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ نون څلور شپېته او پاکستان پیپلز ګوند دوه څلوېښت چوکۍ ګټلې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نور هیواد په شان د ملکن ډیویژن په سوات کې هم د اتوار په ورځ د صوبایي اسمبلۍ د دوو چوکو لپاره ضمني انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د قانون تر مخه په یو حلقه کې چې د ښځو رایې د اچول شو رایو لسو فیصد کم وي، نو هلته به بیا انتخابات کیږي. په ملکن ډیویژن کې په تېرو وختونو کې هم له دې وجې په څو حلقو بیا انتخابات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل درته منور شاه درکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سوات په ضمني انتخاباتو کې د خزینه رایو ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد کمیشن لپاره د ملکن ډیویژن مشر جاوید اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې په سوات کې د ښځو د بوټونو اچولو شرح کمه پاتې شوې، نو ځکه غواړي چې په ضمني انتخاباتو کې زیاتې ښځې خپلې رایې استعمال کړي. نوموړی وایي
د هغې دپاره مونږ خصوصي انتظامات هم کړي دي، مونږ چې څومره سټیک هولډر دي هغوی سره باقاعده میټینګونه هم کړي دي، او این جی اوز چې څومره به وومن امپاورمنټ باندې کار کوي هغو سره مونږ میټینګس کړي دي. او زما امید دی انشاءالله چې دا ځل به مطلب دا دی چې د زنانه ووټ چې کوم مونږ دس پرسنټ مینیمم خولی دی، نو امید کوشش دا کوو چې د هغې نه سیوا شي اور هغه مطلب دا چې دوی پول دوباره سه ضرورت پیښ نه شي، دوی چې هغه راشي او هغه خپل ووټ واچي. مونږ فیمیل پولینګ سټیشن هم جوړ کړی دي، آی کی مونږ چې کوم دی فیمیل پولینګ سټاف لګولې دي، او فیمیل تر فیمیل پولیس ډیپلایمنټ پورې مونږ فیمیل کړی دي، نو هغه ته به ان شاء الله داسې څه ایس سچ څه خاص مسله نه ان شاء الله تعالی.
جاوید اقبال زیاتوي چې په دې انتخاباتو کې د پښتنو د روایتو خاص خیال ساتل شوی چې پکې به د ښځو د رایو اچولو په مرکزونو کې ټول اهلکار خزینه وي. خزینه انتخاباتي اهلکارانو ته تربیت ورکوونکي او د سیاسياتو پروفیسر تبسم مجید وایي
چونکه دا خو استادان یا استادان چې دی هغه خو خو په سوونو دا هغه سټوډنټس دي، نو کم دا تربیت چې مونږ ورکو په تربیت کې مونږ هغه ته وایي چې دي چې خپل سټوډنټس ته اویرنس ورکي او دی ورکي دي. مونږ د دې کم تربیتی پروګرامونه شری دي، مونږ به خبره باندې پوهه کړی چې تاسو سره ډېر غټ ټول تاسو سټوډنټس خپل سټوډنټس ته دا خبره بار بار کوي چې هغه په خپل ګورونه کې کوي چې د ښځو د ووټ څونه اهمیت دی، د هغه د ووټ نه بغیر چې د انتخابات منسوخ کیږي.
بلخوا د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې شاد بیگم د انتخاباتي کمیشن له اقداماتو مطمئن ده او وایي چې د ښځو مسلې به حل واریږي چې خ په ګڼ شمیر کې راوځي او خپل رائے استعمال کړي.
ملکان ډیویژن کې څومره زموږ علاقې دي په دې کې خو له ځکه ووټ لازمي دي تر نن پورې زموږ د خو څومره مسلې دي اخر تر هغه غري نه مخکې وي او کروسته وي تر نن نه ورځې پورې هغه نظر انداز شوې دي. یو چې کوم زموږ وزیر دی یا چې کوم سیاسي مشران دي چېرته کې هغه هم د خو مسلې چېرته په خصوصي توګه باندې نه دی وګته کړی نه هغه محل لپاره کار کړی دی، او دا غي وجه دا چې اکثر دا غوډه دغه چې هغه لري ووټ ورکړي خو ته ووټ نه ورکړي ځکه چې دا لا کوم ووټ کلچر نشته خو نو خو له ځکه ورکول پکار دي چې دوی صحیح نمائنده هغه نمائنده هغه پارٹی وتا چې کم چې دوی د حق د برابر څه کولې شي.
د اکتوبر په 14مه د نور هیواد په سیر د سواد په دوو صوبایي حلقو یعنی پی اف دریما او پی اف اومه باندې هم ضمني انتخابات کیږي، او د انتخاباتو کمیشن تم لري چې خزیبه پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخلي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی حکومت په لومړي توبونو کې قبایلي علاقو ته سہولتونه ورکول شامل دي. وزیر اعظم دا خبره د جمعې په ورځ په سینډر کې د قبایلي علاقو سنټرانو سره اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړه. بلخوا پوهان وایي موجوده حکومت د اصلاحاتو بهیر کې مخلص ښکاري، خو د دې لپاره به پیسې له کومې راځي. تفصیل لګو لیا زاورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په قبایلی ضلعو کې به ډیر ژر بلدیاتي انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د قبایلی سینټران سره په ملاقات کې عمران خان ویل چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کولو بهیر به سر ته رسوي. په سینټ کې د قبایلی علاقو د سینټرانو پارلیماني مشر سینټر اورنګزیب خان مشال اډی ته ویل چې وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه شوو ژمنو پوره کولو ډاډګیر نه ورکړي. سینټر اورنګزیب خان له وزیر اعظم سره د شوی ملاقات په اړه زیاته کړه
تاسو ته کوم پراپر ریفارم دی دا اوس پر پچینل نو اوس په پچینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دو مسرا د ان سی ایوارډ زبان کړو د 100 ارب روپے به سلانه درکو هغه به ان شاء الله ټول اول ان سی میټینګ راوځي او پراپر چینل باندې به خیر ان شاء الله تومرا صوبی دی غوړو 3% برابر برابر ایسا کټی دی ناګه پر امغه دا وداو کا چې ان شاء الله زلات تومرا لیری دی او ته تومرا د تاسو اوس پوینټ هغه بل ګټول د تاسو لیویز او خصدارو ته اوله کیږي.
سېنېټر اورنګزیب خان وای وزیر اعظم دا هم ډاډګرنه ورکړي چې د رواني میاشتې اخر پورې به د قبایلی سیمو سکولونو کې د استادانو مسله حل کړي او قبایلی زده کوونکو لپاره سکالرشپ یا وظیفې به هم ورکوي. د قبایلی علاقو سېنېټرانو په داسې حال کې وزیر اعظم سره ملاقات کړي چې په روانه اونۍ کې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د 15 آئینی بدلون منظورېدو وروسته هم په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشتوالي اسخود نوټس اخیستی وو. د پخوانی قبایلی ایجنسو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د فاټا له ځینو سیمو څخه د لیدنو پر مهال سفارښتنې راټولې کړې او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې وې چې وروسته یې پارلیمان هم منظوري ورکړه. له دې وروسته قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې، خو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله او پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې قانون مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای تحریک انصاف ګوند د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې مخلص ښکاري ځکه چې په دې لړ کې یو کاري ډله او نور عملی ګامونه پورته کړي دي، خو ډاکټر اشرف علي په خبره د اصلاحاتو عملي کولو کې رکاوټونه هم موجود دي. د زیاته کړه
یو بنیادی خبره چې دا غدا ده چې دا پیسې به کوم دا یو بنیادی سوال دی ځکه چې دا خو د سلو بلین خبره ده چې دا سل بلین به راځي ځکه چې موږ په خپل نن سبا د پیسو دومره سخت ضرورت دی چې موږ د ایم ایف لپاره چې د حکومت هغه د لپاره سر پیسې نشته، د ریاست امور د چلولو لپاره پیسې نشته. د فکر چې خلک وړي دی غدا ته وړي چې دا پیسې به کوم راځي او بغیر د پیسو نه به دغه ګامونه څنګه عملي کچره حکومت د ان ایف سی اوارډ لپاره صوبې په دې پکې اماده کړي چې هغه زر تر زره د غدري 30% خبره د دې سره ومني او دغه پیسې دي تر څو هغه پولیټیکل ویل چې دوی هغه خوشته دي کیپاسټي هم شته دي. زما په خیال کې چې دغه پیسې را لې نو په دې باندې به پروسه به چمده په مخ کې زر تر زره لاړ.
د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې په سېنات کې د قبایلی سیمو سېنټران اورنګزیب خان، حاجی مؤمن خان افریدی، هدایت الله، هلال الرحمن، مرزا محمد افریدی، سجاد حسین توري، شمیم افریدی او تاج محمد افریدی هم شامل وو.
دا مشال ریډیو دا
دا خبر جنسه د تیرانه به کور شوی ځین خلک چې په جمرود کې اوسېږي وای چې د بوګړې په چیک پوسټ د دوی نان کسٹم پیډ گاډي ښکته سیمو ته را پرې خدل کیږي نه او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا غوي د ستونزې د حل کړي چې د نورو قبالي علاقو په شان په خپل سیمه کې دوی خپل غیر دستاویزي گاډي او چلول شي. د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د گورنر او نورو پوځي چارواکو سره خبرې کړي دي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی.
په جمرود کې اوسیدونکي د خیبر د تیرانه راغلي خلک وایي دوی خپل نان کسټم پیډ گاډي لري خو د تورخم په لاره په یو چیک پوسټ یې انتظامیه ښکته راتلو ته اجازه نه ورکوي. په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د خبری غونډې وروسته د دې ستونزې په اړه یو تن خالد اپریدی مشال ریډیو ته وویل
مونږ تیرانه متاثره خلک راغلیو متاثرین د جنگ زپولیو محدود علاقه دا تقریبا په 15 کیلومتره باندې مشتمل ده چې په دې کې مونږ ته اجازه نه راکې په دې انټرنیشنل روډ باندې چې کم د افغانستان بارډر روډ دی په دې باندې یو چیک پوسټ دی بوګړې نامه ده چې په هغه باندې مونږ ته دیش اجازه نه راکې. دې ته مونږ ریکوست کوو چې زمونږ دا مسله زر نظر حل کی اسې نه چې مطلب مونږ په مظاهرو باندې لاس پوري کو.
په جمرود کې اوسیدونکو د تیرانه بیکور شوی یو سو نورو کسانو په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ما نوم بخت الله جان د جمرود خیبر ایجنسی سره تعلق لرم. دا چې کوم ان سی پی ان جی آر ګوډي فاک نه اعلان وشو چې قبایل چې څومره قبایلی ایجنسی د ان جی آر ګوډي په تحصیل کې رجستریشن وکي او دا 15 کولو پر دا ګوډي ګرځي بیا 15 کولو نه بعد به دوی لا کسٹم کولو کو کسٹم وکي دا ګوډي دا ګوډي مونږ ویریفیکیشن هم کو تحصیل کې هم لیکل خو هغه به وجود چې کم د بګیړي چیک پوسټ دی جمرود نه مخ کې په دا چیک پوسټ باندې مونږ نه مطالبه کیږي د پیسو.
زمونږ نوم جمشید دی، جمرود اوسیدن کایم. مونږ هم ماغه شانتي یو گاډي د کور د استعمال لپاره واخستلو چې د کور ضرورتونه پکې پوره کو خو هغه الته علي مسجد کې ولر دی. علي مسجد نه چر ولو بګاړي چیک پوسټ ولا وای چې نه تاسو له اجازه نشته چې دا گاډي اخو تیر کی گاډي الته بي ځای ولر دی خراب شول.
د تیرا د متاثرینو د دې ستونزې په لړ کې د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وای د گورنر شاپرمان په شمول د د یو شمیر نورو چارواکو سره د دې ستونزې د حل په لارو چارو خبرې اترې کړې دي. خو ستونزه دا ده چې کله غیر دستاویزي ګاډي د دغه چیک پوسټ نه ښکته راشي نو هم په دغه لاره ملکن ډیویژن ته د ګاډو سمګلینګ هم کیږي.
نن په کې موږ د ګورنر سره او پاسټ کوم برګډیر شیر اکبر سره چې کوم سیکټر کمانډر دی هغه سره خبره شوې ده. حکومت هم اعلان کړی دی چې د نان کسٹم پیټ ګاډو را روان پنځه کاله یا لس کاله دا به ایکس چې کوم ایجنسی دی یا اوس چې کوم زیلی دی په دې کې به چلیږي. نو لکه اوس به پوری توګه باندې ضرورت د دې خبرې دی چې دی له رجسٹریشن جاری شي. مسئله صرف دا ده چې بګیوډي چې کوم چیک پوسټ دی په هغې باندې دا د نان کسٹم پیټ ګاډو چې کوم سواته
د تیرانا بے کورشوی خلق وای داوی گاڑی دی هم د دغه نورو گاڑو پر رنگ په عریضی توګه ثبت کړي شي چې هغه هم د دې قابل شي چې د نورو خلکو پر رنگ په قبایلی سیمو کې خپل گاڑی وچلوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کورم کې د سرکاري سکولونو استادانو د خپل مطالبه په حق کې د پاړه چینار پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د جمعې په ورځ د بره کورم آل ټیچر اسوسییشن په نوم د استادانو اتحادیې په سرپرستۍ کې شوې ده. مظاهره کوونکو بینر اوچتې کړې وې او د تعلیم محکمې مشرانو پر ضد یې نارې والی. تفصیل په دې رپورټ کې ده.
د برکور میں آل ٹیچر ایسوسیشن مشر زید حسین وائی تر سوچ حلتا پسکولونو کے پر خالی چوکو نوی برتے د استادانو ترکے د غیر قانونی تبدلو سلسلہ ختم دل بے ضائع تنگول او پسلام ٹیچر ڈے باندے نظر انداز شیو تنانو ازالائی نوی شیو خپل احتجاج نہ پریک دی. د اتحاد مشر زیاتوی دغه شکایتونه او غختنه بار بار خپل مشرانو ته وړاندې کړي خود حل لارې تر اوسه نه وستل نو مجبور شول چې احتجاج وکړي. زید حسین دړک ورکوي چې کده غزل هم غختنه ونه منل شوی نو پرتلونکو کې به دوی د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه له خودلو انکار وکړي.
او جی بالکل مو یو هفته ټیم ورکړی دی که یو هفته کې زموږ دا منلی ونه منلی شي به موږ ورځو سکولونه به هم بندوو او ټیک ټاک به موږ روډ هم بندوو. بالکل مو به ولاړو تر هغه پورې به ولاړو چې څو پورې زموږ غوښتنې پوره نه شي.
بلخوا د ضلع د تعلیم محکمې مشر سید حسین افریدی د استادانو له زیاتره خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د خپل اختیار غلط استعمال او له چا سره هیڅ زیاتی نه دی کړی. سید حسین افریدی وایي په سیمه کې چې کله نه د استادانو پر تبادلو بندیز لګیدلی دی نو تر هغه راهیسې هلته د چا هم تبادلی نه ده کړی. چارواکي زیاتوي چې هلته د ترقۍ مسله یوازې په کورمه کې نه بلکې د ټولې قبایلي سیمو د استادانو ده چې د حل کېدو لپاره ورباندې کار روان دی. د کورم انتظامی چارواکو هم د جمعې پر ورځ له احتجاج کوونکو استادانو سره تر مذاکرات وروسته د هغوی مطالبې د حل کولو ټاډ ورکړی دی. د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا وخت د کورم ضلع په سکولونو کې نږدې 1400 استادان دي چې پکې تر 900 پورې نارینه او 1500 ښځینه دي. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د عوامي نشګون مرکزی مشرانو په وینا سوات منګوره کې هم د مرکزی حکومت لخوا د ګرانی او ټیکسونو لګولو پر ضد لوی احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته ویناوالو وویل چې یوازې په یو څو ورځو کې په پاکستان د قرضې نورې هم زیاتې شوې دي. د ګرانۍ او بېروزګارۍ له وجې ولس پریشانه دی او حکومتي پالیسي ناکامه په نظر راځي. د دغه احتجاجي مظاهرې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات منګوري نشاط چوک کې لوی احتجاجي مظاهره په موقع د عوامي نشرګون کاروندانو لوی سړک تړلی وو. لاسونه کې بینر او چاټون راغستي وو چې پرې د ګرانۍ او ټیکسونو لګولو په ضد نارې لیکوي. مظاهرې ته د ضلع سوات عوامي نشرګون صدر شیرشاه خان وویل چې په وطن کې یو لویه بېچینی ده او د عام استعمال شیانو نرخونه پورته شوي دي ځکه دوی سړکونو ته راوتي دي.
موږ پاکستان په داسې حالاتو کې دی چې ټوله دنیا موږ له څوک قرض نه راکوي. او بل خبره وروڼو چې کله د ډالر قیمت د یوې شپې 136 روپو ته وختو نو زمونږ په هغه شپه 900 روپۍ قرضداري شو. 900 روپۍ
دین وړاندې د عوامي نشنل ګوند مرکزی زاپی جنرال سیکرتر او پخوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان ویل چې دا ځل د دولت واګې ناپوه خلکو ته په لاس ورغلې دي ځکه په یو څو ورځو کې بدحالي شروع کړې ده.
نن چې په موږ باندې کوم قرض راځي لدې خبره زمونږ ټول وو مشرانو تاسو الیکشن نه مخکې کولا چې 244 247 خدمې دا چې کوم نمائندګان بیا منتخب شو دا په هغه سملې کې راځي دا غي خدمې دل دلیل پاٹا ختم شو زمین حیثیت ختم شو نن چې دا سمت ایک سمت روان دی دا داغی نتیجه را
د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزی رسنو ته ویلي چې دغه احتجاجي مظاهرې بې ځایه دي او د تیر حکومتونو غلطو پالیسیو له وجې دغه ستونزې را مخامخ دي ډېر زر به په دغه حالاتو قابو وموندی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له منور شانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره ملاقات کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د دې ناستې تصدیق وکړ، خو د خبرو اترو تفصیل یې ورنکړو. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کې دونکو زمینی انتخاباتو لپاره سباندې 1100 پولینګ سټیشن حساسې ګرځولې. سبا به د هیواد په 1100 خامی او سدي رشتو صوبایي چوکیو باندې بیا انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت چارې پوسټ تر سره کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ډېر زر به قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو له سینیټرانو سره ملاقات کې نوموړي وویل چې په دغو سیمو کې به د پولیس نظام ډېر زر عملي شي او په سکولونو کې د استادانو د نشتوالي ستونزه به هم هواره شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیره ورځ په کوټه کې بلوچستان بار اسوسیشن ته په خپل وینا کې وویل چې له سمودې راهیسې یې د عوامي جلسو لړۍ کمه کړې او د غورځنګ منظمولو ته یې توجه ورکړې. یاد غورځنګ د روان کال له جنورۍ شروع شوی، خو تر اوسه یې تنظیمي ډانچه مخې ته نه ده راغلی. د کورمې قبایلي ضلع استادانو د لکه ورکړې چې که غوښتنې یې ونه منل شي نو په سیمه کې به سکولونه بند کړي. دوی غوښتنې کوي چې د استادانو بې ځایه تبادلې دې بندې، د ترقۍ ځنډول شوې لړۍ دې بیا بحال او په خالي چوکیو دې نوي استادان برتي کړل شي. حکومتي چارواکو استادانو ته په دې اړه د مذاکراتو دعوت ورکړې. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي تیره ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې و احتجاج کوونکي وجلي او یو سلسله ویختې جوړ کړي. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 15,000 احتجاج کوونکو په دوی د کانو گزارونه کول او ګرنیټونه او بمونه او چوونکي توکیې په ورغورځول.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په پافتوار پروګرام سروې کې تاسو د افغان هنرمندې محل واک خبرې واورئ. د دې په سونیز پروګرام جمهوریت هم لرو، را سره اوسئ. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې افغانستان نه محل واک میلمنه ده. محل واک یو ماډل او هنرمند ده چې په پښتو او فارسی ډرامو کې کار کوي. نن په پروگرام کې د محل واک هنري ژوند او زده کړو ته کتنه لرو. ورته ستړي مشي وایي په پروگرام کې. السلام علیکم.
السلام علیکم
ګرانه،
خدای کې چې تاسو خو سه او زما سلامونه مو منئ.
ډیر مننه، بالکل ټیک یو. تاسو خپل ښه یې؟ طبیعت مخه دي؟
مننه کور ودا.
په افغانستان کې تاسو چرته اوسېږئ، چرته کار کوي او د فن او هنر سره مو واسطه څنګه او کله پیل شو؟
زه خو د پښتو کابل ولایت کې اوسېږم، مرکز کې، او تقریبا دوه نیم کال کې چې سینما نړۍ ته مخه کړې ده. او سینما مې ځکه ټاکلې ده چې زما لپاره یو واجب ده، ځکه چې په چیزو کول هي په اړه ډېر خبرې وکم، ډېر خپل پیغام خلکو ته ورسوم.
مطلب ستاسو اول نه شوق وو؟ محل وخت ته پوس پداو کما چې موخه تاسو ته اول څنګه ملاوه شو او اول تاسو ته کله معلومه شو چې او تاسو په دې فیلډ کې ډېر ښه یې او بیا غا شانتي موکم تاسو ته ملاوه شو، نو چا ستاسو د هنر او پیژندو تاسو ته د موخه درکړه؟
ما خو ماشم ته نه سینما سره مینه و چې کار وکړم، خو متاسفانه په یو څه وخت د سینما نه ډېر سي آرام شوی و، خلکو فلمونه نه جوړول لري کرانو کاري په دې بخش کې نه کا او خدا یو فلم سریال جوړې ده په کابل کې شهر بانو پونم چې هغه ته لاله ما اوبس زما کاستینګ ما کې نو شوې خو زه دیو نرسې نقش کې تلاله مې ډیر وړو کې نقش یو څو دقیق نقش چې ما ته راکړ او کله چې ما غوړو بو نو ما ته هغه سریال کارګردان یا کوم ډایرکټر چې ما ته ویل چې ته ډیر ډیر ښه استعداد لري چې وکولای شي ما سره په نور کرکټر کې کار وکړي نو بعد هغه ما ته ویل چې زه بيخي په دې باندې ماده یم چې دا ثابت ثاني د سر نه واخلم خو زه غواړم چې ما سره په یو د یو جلی په نقش کار وکړي چې هغه پوډري ده عمل لري او د کور نه تخزلی او ده نو ما ته خاصه ما ده خو تاسو ما باندې ډېر لوی ثاني تاسو ما ته لوی نقش راکړي په دې سریال کې او بعد هغه ما ورین کار شربانو سریال کې و چې و میاشتې فکر کوم هغه وخت نو او په هغه کې ما لپاره ډېر ښه تجربه ما وشکړه دا غره واخلم او ډېر قربان مې ځای کارګردان چې ډېر مشهور کارګردان دی افغانستان او هغه سریال پایته ورسو زما تجربه اورین تجربه مې هم هغه
دا اول ځل چې خلک داسې یو غټ پروګرام کې کاست کیږي نو صدای خامہ خاصه ټیسټ ورکي ازموینه یا سه اډیشن ورته وی کنه ای لپاره خامہ خاص یاد جوړتم غواړي تاسو کې ولا غ جوړت هو
سوال کی زمانه کوم امتحان وانه خو لزه کې دی اجل یو کې کته ضرورت لري چې دی ونه څه نقش ولو به نه سم چې یو خاطه ولا لو سیږي ای زه خلک خو نو زه خوشبختی زما او چې ماته یې لوی نقش راکو زه دا غوښته کارو کوم
ډیر خوشحالي ګو چې تاسو ماشاءالله دومره کار کوي الله دې تاسو نور هم کامیاب بی در کی کله چې تاسو په اول ځل دا سینما ته مخ او کړاو داسي یو موقع ملاوه شو نو تاسو کورنۍ خو څه جنجال یا څه مشکل نه درته پیښو
پاوله کې مشکلات و نو دا ته نه چې و زمال خطر او سیګي په فرانسه کې د هر پیغلې جلی چې و غاړي کار وکړي په بیرن کې هغه سینما نه بلکې هر بلد شته جو سیګ ما سوسو د فدا خبره کړې دا ورته مشکلات ډیر زیات دي خو باید مبارزه نکړې وي خپل هیل ته رسیدل ته یعنی اسان نه و زمال لپاره دا کار او کوم نفس چې ماته ملو شو او هغه دوه په اسانۍ زب په ډیر وخت وګرځیدل ما تر څو خلکو سره مې اړیکې پیدا کړلې خلک مې د سینما او پیژندل هغه سره ناشته او دا هر څه چې زه وکړم چې سینما ته راشم خپل شوق خپل هیلې ته ورسېږم یعنې زما کورنۍ په اول کې همداسې فکر کاوه چې شاید زمونږ لور به داسې څه ته ووځي چې د افغانستان د جامې په دغه باندې برابر نه وي خو نه زما مطلب هغه څه نه و لکه دوی چې څه فکر درلود زما وایي چې زه به داسې یو څه د کار وکړم چې زه خپل جامې ته هغه مؤثر وګڼم خپل جامې ته داسې یو پیام ورکړم چې حداقل د لږ خلکو ذهنونه وکولی شي تغیر وکړي
تاسو بیا څنګه قانع کړل چې کوم مشکلات تاسو لرل تاسو غیدا لکه د سوډیر جنکی الکان بم هي چې تاسو به اوري او داسې یو شوق په لری خو جرأت په نشي کول چې خپل کورنۍ ته وي نو هغه اخوي د ځوان کولتا جنکو الکان ته به تاسو داسې مشوره ورکړ تاسو سو کړل او تاسو سو خو دل س زیار مو وستو او څنګه مخبل کورنۍ په دې قانع کړ چې او تاسو کول شي او دا ښکار دي
پاوله کې ما وته چې ما ته لږ وخت راکړي که په لږ وخت ما امتحان کې ما کار څنګه دی او که غلط بیا به ما نه کې چې مزه او که چې زه خکر کوم لږ ما ته وخت راکړي هک ته زه تر دې مجبورې ده لکه ما خپل ورور ځان سره وسټ په سر وړ د شوټینګ په سر مې وړ چې وګوره زه څه کوم زه چا سره کار کوم زه کوم کار کوم غلط نه کوم او دې تر یو وخت پورې دا ادامه پیدا کړل صحیح شو جګر خولي بوا یا خفګي بوا سمعت کې خو بل اخره و مشو کاونه چې دې هر څه نتیره شمع او دا هر څه مخبل کړ دې یعنی د ټول د پیغام لاندې وایي مته که وای خپل هله ته ورسېږي نو د کور په کونج کې کې نسل تاسو سو خپل ارزوګانو کوم هیلې چې لري نشي تاسو رسولای باید زحمت به سي سي شو که هر څه لارم خرابې که هر څه مخکې مشکل وسېږي خو په شکه دې له هلا را نه ده
تاسو اوس پورې سر ډرامې یا فلمونه راغلي دي نو دا غي لګ رڼا راکې کم کم رولونه تاسو کړی دي اوس پورې
زما کوم شهربانو سریال چې اوس مال په اول کې پاره کار کړی دی هغه کې ما فرعي نقش کار وکړ خو نو کوم کار چې مکرې را ټول مرکز نقشونه کوي زما درې سریال نه سوي دي نشر تل چې دي چې هغه کې د مېل کرکټر او توی مرکزي کرکټر نقش لري چې هغه نشر شری هم دی او زمونږه یوادوال بلدی هم دی چې د خاطره په نوم چې هغه په لود ژوند کې نشري ده او بل یو سول سیال په نوم دی چې هغه به شمشات کې نشريږي او بل هم د رویا په نوم دی چې هغه به یک ژوند کې نشريږي په دې مزدیر کې او زه ټول یو خپایم لري د ژوند ته چې زه په دې مطمئنه چې لکه د خلکو ذهنونه بدل شي د کار په اړه یا د ژوند په اړه یا د انجونو په کارو پریشان کې د درې ورو سریالونه کې یو کې چې کوم نشرېږي هغه د کار کولو په اړه کې دی چې انجلۍ څنګه په د افغاني جامعه کې څنګه کار کوي څومره سخت سره مخامخ کېږي او کوم چې تلو تلویزیون کې نشر شوی دی هغه چې دی د یو نجلۍ د هیلو په اړه دی چې خپل هیلو ته څنګه رسېږي او څومره مشکلات دې مخ ته راځي او بل شمشاد کې کوم سریال دی هغه یوه مینه نجلۍ ده چې افغاني جامعه کې مینه د انجلۍ لپاره څومره د شرم
صحیح استاسو ماڈل اهم یا نو ماڈلنگ در لزیات خوندر کئی کو اداکاری در لزیات خوندر کئی
ماڈلنگ میں ہم خپل شوق ہو کما میں شوق سے چیزیں انجن تا د سوائی ند فیشن او د ارائش دغه یو لګو سګم چې به خلک ما په دې دغه باندې یاد کی خو دوارو کې راته دغه دې ته دوه زما شوق مینه وته دوارو کې کارو کما خو تاسو پر کړو چې سینما ته راغلم ملک د دې ماډلینګ نشاته پاتې شوم ځکه سینما کار تر ماډلینګ ډېر سخت دی د څه مشکل دی خو دواړه چې د وخت پیدا کوم به کار وختونه کې ماډلینګ کوم هر څه متلزم ما نو زما لپاره دواړه یو ځای دي
صحیح ډېر ښه او دا به ته پوس بلو کما چې مهال واک صرف ماډلینګ کوي او اداکاری کوي کنه ستاسو زده کړې سره د تعلیم سلسله هم تاسو جاری کړې ده او کنه تاسو سبق ختم کړې
او ما دولسم خلاص کړی دی خو اوس تر اوسه پورې دا کوم سینما ته راغلم یا داسې که شاته پاتې شوم خو انشاءالله په دې نږدې کې به زه پوهنتون خپل شروع کوم او که زه پوهنتون ووایم نو طب بخش به وایم
د طب بخش به وایم د طب بخش خو ډېر سخت دی نو بیا به کولی شئ چې وخت چې کوم ستاسو تنظیم دی هغه تاسو صحیح لکه تقسیم کار چې ورته وي که نه هغه بیا تاسو څنګه په صحیح توګه به کولی شئ
نو دا دې هر څه اراده مهمه ده چې دا اراده وکم ان شاء الله نو هر څه به وشي تنظیم به کوم حتماً
تاسو کوم یو نقطه ته پام کوئ چې معیاري کار مخې ته راشي
د تل په تمرکز په هیڅ باندې موږ کار کوو چې زموږ ټول فکر پام هر څه زموږ کار ته وسیږي کوم مغه کوم نقش کلو به وو یا خپل هوش او واس ټول کو په یو ځای کې نو سره خپل کورنۍ خپل دوستان خپل خلک ټول هیر شي نو زمونږ د سینما دنیا نو بل دنیا ده که په دې کې کوم چې ته یو د فلم بل چې ته ظاهر لا شي نو به هر څه ستنه خرابېږي او ته مجبورې شي ته باید هر څه هیر کې او موږ باید ځان کې پیدا کړو چې کوم چې نقش چلو به وو هغه نور هغه زمونږ د استاد خبره وي موږ چې استو دی یو کرکټر پیدا کوونکی استو دی یو کرکټر جوړوونکی استو دومره مجبور است چې ځان کې د مغز کریکټر مشخصات پیدا کړو نه خپل مشخصات خلکو ته وخیو
د پاکستان له خوا تاسو کوم داسې د کردار پیشکش راغلی دی تاسو ته موقعه ملو شو د چادر تکل سویلې دي چې دلته راشه کارو کې
پاکستان له خوا نه تر څه پورې د سي ځکه چې زه د کوم ډایریکټر د پیژره ما چل توسيږي یا زه ورسره ارتباط لرم کني خامخات من د چې سره ارتباط پیدا کی خلکو سره وپی یعنی اړیکې پیدا کی ات من د یو کار یو دغه ملويږي خو زه ان شاء الله امید لرم چې باندې د یو څه وشي چې زه وکولای شم پاکستان کې کار وکم پاکستان کې د پاکستان کار وکم او د نور خلکو سره نور خلکو په عادتونو باندې پوه شم نو ډایریکټرانو یا بازیګرانو په عادتونو په خوې د غوي سره کار کول به خطر لوی افتخار
بالکل او تاسو څه غنئ لکه داسې کده سې د فنکارانو ایکسچینج کولابوریشن والا پروګرامونه یو بل نزدې کړی کول وینو ایته به بیا په پراخه کې څنګه ګټه ورسیږي دوانو هیوادونو ته
یا خو به زمونږ د نړۍ د دوستی ډیره ده کې لکه ارتباط جوړول ولا یو بل سره کې نسل پاسې د خپل یو خدای غلې چې کسو مونږ وګوري نو ټول خلک اتمن پويږي چې د دواړو هیوادونو کارونه سره مختلف دي خو بیا هم سره یو ځای کار کوي دی یو چتلاندې کار کوي
تاسو د راتلونکو لپاره داسې اراده لرئ لکه په افغانستان کې یا په پاکستان کې بیا خاص کل د پښتنو لپاره داسې ټریننګ یا تربیتی اکیډمیا نشته چې هنري زده کړې پکې وکړي نو که داسې نه نو بیا تاسو څه پلان لرئ چې داسې اکیډمیا نه جوړ کړل شي او پای کې تاسو څه برخه وي
اول نه دا خو دې خوشاله زی به کدا سی او سوشي مونږ ته وخت راکړ چې مونږ نور هم تکلیف کړو چې سینما د سی او شای دی چې هر څومره چې ویل شي بیا هم وای زیاتی گی نه ته باید نور هم وای نور هم وای تر خو چې اوس ذکر مخ کې لیکنه نو دې خبر اوسې کې زه خو د سی وقایع ته منتظر هم چې نور هم وای موای مکه افغانستان کې پاکستان کې هر ځای کې اوسې چې موږ ته موقع راکړل شي
بس په اخر کې د ساسو لخوا یو پیغام چې ټول اوریدونکي واوري
دې مننه چې موږ ته وخت راکو چې تر څو موږ خپل د درخ والو تاسو ته وکړو فقط هم دومره به مده جون لپاره د جون باندې ټول ته چې کغواړی خپل هیله ته ورسېږي نو باید موږ نه همت او موږ نه جرأت وکړو ورته
ډېر مننه مهال وک ساسو خبرو خوند کو اوریدونکو موږ امید کوو چې نننې پروګرام به ساسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره داوی د کار او تجربو په اړه خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د الله پامان اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسیدو او له ماشومانو د جبري مشکت اخستو پر موضوع معلومات درکو په افغانستان کې له جګړې او نامنې پرته هم داسې ډېر لاملونه دي چې له کبله ماشومانو ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي او لا ور باندې سخت کارونه کول کیږي جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی نو پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي همدارس په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکول لپاره څه کول پکار دي دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چیرو لمشال رادیو سره اوسئ د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادی حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړو ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډېرې ماشومان کار کوي مزدوري کوي او په ډېرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خراب ده نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپاره عبدالصدار صادق ته وکړه د ویلې جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی چې دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقوقو په اعلامیه کې امر غلای او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقوقو کې دا شامل دی فقر ډېر مهم لامل دی د نامل دریا معامل ادارې چې البته په افغانستان او هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پیږي یعنی کله چې یو کس خپل سواد و نه لري نو هغه درک یا شعور دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد دې معاصي
سادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځي ته نه ځي خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ وو
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټ لرله او جنگ د جغرافي نور هم لړبوت اوس په خپل د سواد افراد چې د یوې ډیر زیات
هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عمل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کښې به ډېر زیات کار شوی وی، د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوي وی.
سعادت وایي بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطحه هم ټیټه ده. له دې مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطحه څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطحه لوړه کړي.
میډیا په خپله اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریحي موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د یو ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول، په نورو برخو کښې پوهول، دا وظیفه وي. افغانستان کښې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه دوی لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي، او یو حوادثو ته ډېر پام کړی. دنا عامل د تعلیم په برخه کښې ډېر خلکو هڅونه دا هم پاتې ده.
سعادت وایي له تعلیمه علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دا وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي، څه لویان وي، څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې وي چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله پکې رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي بل ځای ته، د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي، هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کښې دننه د شاقه کار مهم فکتور، مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور و پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کښې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري، هغه ماشوم استخدامه یا نور استخداموي، پردی اولاد وي، هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکوي شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک چې ده په خپله مور پلار هغه په داسې یو سطحه، په داسې یو سویه کښې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي، یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کښې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کښې، اوس هم ښه یو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا هم ځان مقایسه کړو د نورو هېوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کښې نه یو له بده مرغه. دا ټول عوامل پکښې شریک کېدی.
له سعادته مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کښې خو خلک له خپلو بچیو کار اخلي، که وسې رسېږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور و پلار د تعلیم له ارزښته نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. ان د ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کښې یو ځل د تعلیم مسله چې اجباري شوه، په هغه وخت کښې حتی خانان، ملکان، هغه څوک چې لږ زره نفوذ یې درلوده، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کښې ده، د جومات او د مکتب تر منځ فاصله دښته ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي، او مثلا جومات اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جومات ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وی چې د جومات او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سعادت دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کښې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري، او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړېږي. سعادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کښې موجوده ده، په لویو ښارونو کښې هم شته، خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی، او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
پخپله د شاقه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کښې ډېره ده، لکه په کابل کښې، لکه په هرات، لکه په مزار کښې، لکه په ننګرهار کښې، او دغه ځایونو کښې د ماشوم د شاقه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کومو ځایو کښې چې تېر نسلونه، یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي،
کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنگ حاکم دی، یا که ډېر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو، په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې یو، دا نور هم دوی ځپلي دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات به دومره منفي وي چې مونږ به کلونه کلونه دا راز زغالو کوم چې اوس نن د مونږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبر دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصلې دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې داسې کو شاقه کارونه باندې داسې کو، خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او دریمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي، له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت
ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے دا چمن دا کلا جوندو زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مال یار کو یو گلدس پر لی بحصہ تو دا پل سات و ملکن پا گلزار کو یو گلدس پر لی بحصہ تو
چمے ہر لو رنا رنا مو چمن تپختن خوا جن تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی بل رے بار سچ امن خوشحالی بل رے بار ہر قدم مس پر لے گا چندے